السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کو له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د یو سلو واو یا کورنیو د ستنیدو خبر ورکړل شوی دی بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړي چې پرون له پاکستان د تورخم لاري او یا کورنۍ د سپین بولدک لاري اتوشت کورنۍ او له ایران د نیمروز لاري نه څلوخت کورنۍ او د هرات اسلام کلا لاري درش کورنۍ افغانستان ته ستنی شوی په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه کې به جبري ډول افغانستان ته ستنی شوی د نومبر میاشتې لومړی له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندې کړې ده د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته د سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې لیکلي خلک دې د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه قطیګانې او نور توکي لرې واچوي هر اونۍ دې د اوبو ساتلو لوښي تش پاک کړي او ومینځي د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دې وپوښي د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې نه پکې پرېږدي ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي د ډینګي تبې ناروغي لکه والګي یا ریزس خپېلېږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې پرونې وسلوالو د کابل پر دې مزنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعې حمله کړې او د طالبانو د دې قطعې یو مشکوک مشر عبدالله عمري له دوو نورو طالب وسلوالو سره وژلی او بل تن یې ټپي کړی دی طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي ازادي راډیو هم دغه ادعا په بې پرې ډول نه شي تاییدولی د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیلې ښوولې چې دا بریا د دواړو هیوادو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي مسعود پزشکیان د ایران ولسمشرۍ ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون ترسره شو د اکثریت رای په ګټلو بریالی اعلان شو سعودي عربستان او د هغه سیمه ییز رقیب ایران چې په یمن او سوریه کې د مخالفو جهاتونو ملاتړ کوي تیر کال د چین په منځګړیتوب خپلې اړیکې عادي کړې د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی خبر ورکړی چې ملک سلمان پزشکیان ته د مبارکۍ پیغام لیږلی او هیلې ښوولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماتیکې اړیکې دوام وکړي اخو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړی او هیلې ښوولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي د اوکراین هوایی ځواکونه وایي نن سهار یې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې او چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې تر دې مخکې د اوکراین یو محلي چارواکي ویلي و ماسکو پر دونیتسک سیمې د رهبري شویو بمونو په حملې سره لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل د اوکراین هوایی ځواکونو نن په ټلګرام کانال کې لیکلي نن سهار وختي د دوی دښمنانو د شاید په نوم د 8 بې پیلوټه الوتکو په ذریعې حمله کړې د اوکراین دغه ځواک وایي دوی توانېدلې دغو الوتکو له جملې 24 پر دنیپرو پتروفیسک پولتاوا زاپوروژا خیرسون خارکیف دونیتسک سومی چرنیف وینیتسیا کیف پیرو فروهات او میکولایف سیمو نسکوری کړي بلخوا د پلازمینې کیف په شمالي سیمه سومی کې محلي چارواکو ویلي د روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوبو د سیستم برېښنا پرې کړې ده چې د اوبو د رسولو بهیر ټکنی کړی د اوکراین دولتي رسنیو په عین حال کې د پلازمینې کیف په شمال ختیځه سیمه سسپلاین کې د 14 خبر ورکړی او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام اتلولیو سیالیو کې په کوارټر فاینل کې نن دوه لوبې کېږي په لومړنۍ لوبه کې به انګلستان له سویس سره مخ شي او همدارنګه هالند له ترکیه سره لوبه لري پرون هم څلورو ټیمونو لوبې وکړي چې په نتیجه کې فرانسې د پینالټي په شوټونو پرتګال ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې تیز ځان ورسو تر هغه مخکې هسپانیې او جرمني لوبه وکړه چې هسپانیا وتوانېده دوه د یو په وړاندې کوربه جرمني له مخې لیرې کړي او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي خبرونه مو واوریدل ورزو د دغه پروګرام د مطالب و معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د برته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان پاکس لګول شوی تور رنګ پاکړی. دغې مسلې ګڼ کلک غبرګونونه هم پارولی دي.
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده دی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
دا رپورٹ هم تاسو ته خبرو چې په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي بې برقې سخت پتنګ کړي هغهم په دې ګرمي هوا کې.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، سانکي بي برقي هم ډیره شوې ده. وکله چې ګرمي ډیره وي نو سانکي بي برقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
د ایران د ټاکنو د پایلو په اړه هم تاسو ته وایو چې هلته مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ 14 ټاکنې ګټلې دي، 14 دور، او د ایران نوی جمهور رئیس او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکو دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی و. د طالبانو د حکومت ویاند او د ننګرهار ولایت سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخواه په خپل ټویټر باندې د دغه کړنې ننګه کړې دا ویلې دي چې پر عکسونو تور رنګ د دوی کسانو پاشلای دی.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني او خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تو هم خارګوټي کې طالبانو چې کم کار کړی دا د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته په ولې دا یې کار نه دا کړی، ځکه چې غازی امان الله خان د وطن آزاد کړی دا د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی دا.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپل ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بل هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شاه غازی امان الله خان او بادشاہ خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې. د سیاسي مسایلو پوه او لیکوال افراسیاب خټک بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار چې د هر چاوي دوی خپل مخونه تور کړي.
نو د هغه عکسونو مخنه تورول دي دا یو قسم ته خپل مخ تورول دي چې شدا کړی هغه خپل تور کړی ځکه چې دا خو افغانیت نه انکار کول دي دا خو پښتونولۍ نه انکار کول دي خپل شناخت نه هویت نه طبیع تور خمس را نږدې دا څوک خوشحاله وي
د طالبانو د حکومت ویان زیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا د طالبانو د دغه کړنې ننګه کړي نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې خبره د باچا خان او امان الله خان نه ده بلکې په ټکو د مجسمې ده خو د تورخم ښاروالۍ د پخوانیو مسؤلینو په خبره چې دا مجسمې نه بلکې د تیږو په وسیله په لاس جوړ شوي عکسونه وو چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یوې مېرمنې په لاس جوړ شوي وو امان الله خان په 1919 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ د درېمې جګړې ګټونکی پاچا وو چې په پایله کې د افغانستان سیاسي خپلواکي بیرته ترلاسه کړه او افغانانو نوموړي ته د غازي لقب ورکړ خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان هم مشهور وو بیا د عدم تشدد فلسفي یو مخکښ وو دوی دواړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خخ دی او دا چې د خلکو ترمنځ ډیر محبوبیت لري نو عکسونه ونځورونه یې د افغانستان د اکثرو ولایتونو په ډیرو برخو کې د تیر جمهوري نظام په ملاتړ او هم په شخصي ډول جوړ شوي دي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوا نورې مثبت پیښې ثبت شوې دي د پولیو پر ضد مبارزې دفتر یو مسول ازادي روډ سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړې اخو د امریکا غا هم د دې موضوع په اړه د یو راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبت پیښې په کندهار کې درې ترسیږي هم مهاله د پولیو د لمنځوړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین ول د جولای په اتمه پیلېږي جزئیات له سنا کاکړ اورو
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبت پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي د امریکا غږم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړې او ویلې دي دا دوه ماشومان د 500 او 400 کلونو دي او له پاکستان د بهتر استنو شویو کورنیو په ډله کې وو د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغي طبي نمونې څونه وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوی وي چې پایلې پرون روښانه شوې دي هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په اکسپانه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو کې نه دي بریالي شوي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې اته پیښې ښودل شوي د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي پولیو یو ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینې لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د هوا په ګرمېدو د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبره یې د برېښنا پرچاوۍ ډېره شوې چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو معمولا پخوا هم په ژمي او اوړي کې چې د برېښنا ته ډېر ضرورت وي اکثر وخت د برېښنا پرچاوۍ زیاتېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدې چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده، او کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دی ورځ یو دوه ساعته برق ولرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا پوري کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیران غونې ګرځېدلی، مونږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کوي، اوس برق مونږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې پنځه نیم بجې څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله په دا ګرمۍ کې باید دوی تلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې شنی اماده اته ساعته دوله ساعته شپاړه ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایط فعلان خو برق تمام نیا
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر را د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ور بشو ایران ته. هلته د ایران د ولسمشرې د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس ورغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې د پزشکیان د بریا مبارکي ورکړې او هیلې ښولې چې دغه په دوره کې د افغانستان او ایران د خبره دوستانه روابط لا پسې ټینګ شي. د ایران د ټاکنو چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د 14مې دورې د دوم پړاو انتخابات وګټل. د هغه سیال سعید جلیلی وو. جزئیات په دغه رپورټ کې. د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,000
اته دیر زره او یو سلونه او یو ترسیجی. مسعود پزشکیان ویلی چه دخپل واکمنی پر محال با هر چا تا دو دوستی لاس و غزوی. هغه ټینګار کړی چې لخپل سیاسی مخالفانو سره به دخپل هواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودی عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې پرون جمعه ترسره سوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنې د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کاله تر 2006 میلادي کاله پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشرۍ دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. ایران د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان، مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لغپلی کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی سوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو نورستان ته. په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپل منځتلې. په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو، غوړیو، شاتو او نورو شیانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښه یې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلي او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
جوړ کړی دی اوس هم هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړي او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او د شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 6 کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا منه غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاسېړ ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې هغې انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکاڼي جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 4000 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکاڼي اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکاڼو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زدونه کارونه مخکې دیو نه په هغه وخت کې دیو ټول خپل اوزار د دې لوښو نه جوړول. د کفر زمانه کې لکه په هغه وخت کې چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسولینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمون پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشتوالي شکایت کوي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو شته روغتیایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړې ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشتوالي خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما باید شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون ته اړتیا لرو. اشکمش لوی ولسوالی ده، دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځینې وخت زمون روغتیایي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقالوو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي. د نوموړې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلاب شاه راته وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 1,50,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 1,60,000 نفر ژوند کوي. د نفوسو شمېر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بستریز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار اوسیدونکی صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادي مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دپاره مریضان لرو چې دلته هیڅ جرایی څانګه د دغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایی مریضان چې یو اندکه دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالي هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 50 بسترېز روغتون ته لوړه کړي.
گنجائش ته دې نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسنل مرز زیاتې او دلته یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نفوس زخت ډیر نفوس کوي. سره دی ولسوالۍ هم د نورو دوا سره چې دلته د برکی مراجعین هم راځي، د خان آباد د ولسوالۍ سره مرز لرو هغه هم راځي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅې کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انزار گرفته، هغه ته چند نفره ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتیایي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي.
د نموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزي کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 1,60,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډو خبرونه ته له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلهیز ډول د یو سل او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د راپورونو له مخې پرون له پاکستانه د تورخم له لارې او یا کورنۍ او د سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ او له ایران د نیمروز له لارې 9 کورنۍ او د هرات اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلهیز اخراج پروسه پیل شو. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د راپورونو په اساس پاکستان د جولای لومړی د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره هم اقدامات پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي پام کې وساتي. د ادارې په اعلامیه کې ویلي خلک د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قوتيګان او نور توکي لري واچوي. هر اونۍ د اوبو ساتلو لوښي تش او ومینځي. ډینګي تبې ناروغي له والګي اریزش پیلېږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې پرونی وسلوالو د کابل پر دې مزنګ سړک د طالبانو پر سرحدي بدري قطعې حمله کړې او د طالبانو د دې قطعې یو مشکوک مشر عبدالله عمری له دوو نورو طالب وسلوالو سره وژلی او بلې ټپي کړې. طالبانو لا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشر تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله خولې چې دا بریا د دواړو هیوادو د اړیکو وادې ته زمینه برابره کړي. پزشکیان د ایران د ولسمشر ټاکنو په دویم پړاو کې چې پرون ترسره شو د اکثریت رای په ګټلو سره بریالی اعلان شو. حامد کرزی هم د مسعود پزشکیان د بریا مبارکي ورکړې او هیله خولې چې دغه په دوره کې د ایران او افغانستان روابط لا ښه شي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي نن سهار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د یوې بلې حملې څپه شنډه کړې چې د اوکراین دوله ساحې په نښه کړې وې.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینهای زراعتي هم که از بین میره.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه اسین معیار سره مرکه کړې ده.
که چېرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو.
هو پلاره زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم داستا خبر خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېرې وي او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوس مهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونه یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښوولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړي دي، خو د یوه کال تر تېرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپله د کړکۍ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې له پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو او کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړه شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر ګرانو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډېر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډېر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې عمله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې د لږو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر $300 میلیارډو ډېرې بشري مرستې شوې چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره، د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه $1 میلیارډ بودیجه ترلاسه کېږي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه یې د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر $1.5 میلیارډ پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کېږي چې ډېر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغېزې کړې او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کیږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی، او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي، افغانستان ته پروژې راوړي، د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني، خو مکلفیت د نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې، او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی، او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري، او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه. نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته، او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي، او لاندنیو برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا پخپله یو مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدیلونو، نه یوازې یو، لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښوي، د دغو ور پېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنا چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچل ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطحه کې وي، او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریټیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ پلوري، حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدای شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه، له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغېزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نور نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. لامدې کبل اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوارخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي، تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي، او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم سوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجو باندې او همدارنګ د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي، یا د پوټکي کې وینه موجوده وي، یا د وینې انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کیږي، او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسایلي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیاتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیات راکې، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشې موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیاتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي، او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زګر رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی، او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو ویې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ورنه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی، مېلمانه زمونږ سترګې او لېمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
اوهو، اشرف جان ډېر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډېر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعمل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په الله کې ویل نشته.
ومونو ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوې؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولوار غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلو په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه سمه ده.
مورې ته یو بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوند یې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه تازه د سفره راغلې، ستړی یې ځکه چای خوند درکوي. دا دی چای به در واچو.
ننګیالیه بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشهیي موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خی دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشهیي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړې دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې ته ولې سر نه خلاصې؟ ما در ته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تادیاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیسو ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه ده چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي. هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ صلاح ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Come up to high.